السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له څلورویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو د اعلان په اړه معلومات درکړو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د یکشنبه د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د زرګونه جنایات په نوم د افغانستان د ملي کادرونو د وژنو په اړه د کتاب مخکتنه پرون په کابل کې وشوه، او ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي ولجا شوې تیل وړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د یکشنبې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په برید کې د پاکستانیانو په ګډون له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمېر یې نیول شوي دي.
در نتیجه این عملیات 23 تن از توریستان خارجی کشته شدند.
په دې عملیاتو کې 22 بهرنی تروریستان وژل شوی او 14 نور د 15 پاکستانیانو او یو بنگلاديشي په ګډون نیول شوی. لڅېړنو وروسته جوته شوی چې وژل شوی او نیول شوی کسان د القاعده شبکې وسلوالو. دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی ښودلی، خو وایي چې په اړه یې تحقیقات کوي. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ملکي وګړو وژنه د زغملو وړ نه ده، او لیکي چې ولسمشر اشرف غني په دې عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د لا ډیرو تدابیرو سپارښتنه کړې. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی او 12 بهرني سرتیري یې وژلي دي، خو افغان چارواکي یې ادعا ردوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د ملي کادرونو د وژنو مستنده لړۍ د یو کتاب په بڼه خپره کړې. د دې کتاب نوم زرګونه جنایات دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د 2000 کادرونو په اړه تحقیق شوی او دا لړۍ دوام لري.
موږ د 2000 هغو کادرونو په اړه چې تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله، او په اخر کې تحلیل شوی چې د دوی نه موجودیت پر افغان ټولنه باندې له نوي لحاظه څومره تاثیر اچولی.
د ښاغلي حکمل په وینا دغه کسان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2003 او 2019 کلونو ترمنځ موده کې وژل شوي د زرګونه جنایات. د کتاب مخکتنه د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان کړی. انتونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. ښاغلي ګوتریش زیاته کړه چې دا کمیټه به معتبره او متوازنه وي او د ټولو اړخونو استازي به پکې وي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکې تیل وړونکې کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربی پرون په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ستینا امپیرو په نوم د دې کښتۍ قانوني مراحل بشپړ شوي دي.
سازمان بنادر ما اعلام کردن
زمونږ د بندرونو ادارې اعلان کړی چې د دې ټانکر اړوند قانوني پړاوونه بشپړ شوي، نو ځکه د دې ټانکر د خوشې کولو شرایط چمتو دي او د تیلو ټانکر کولای شي حرکت وکړي. دا کشتی چې په اصل کې په یو سویډنی شرکت پورې اړه لري د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د ایران سپاهی پاسداران انقلاب لخوا په دې تور ودرول شوه چې له یوې کب نیون کې کشتی سره تر ټکر وروسته یې د درېدو امر له پامه غورځولی و. د برتانیا د حکومت یو ویان ویلي و چې په نړیوالو اوبو کې د ایران لخوا د کشتیو غیر قانوني نیول د نه منلو وړ او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران په دې غونډه کې د ګلخانهیي ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د غونډې په پیل کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې تر 2050 کال پورې نړۍ له مضرو ګازونو پاکه شي. هغه زیاته کړه چې که د ژوند طریقه ډیر ژر بدله نه شي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تمه نه کېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم د اقلیم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو هغه په مختصر ډول په غونډه کې ښکاره شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم پرون د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، اروپایي ټولنې د دې انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ.
مونږ کافی بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د زرګونه جنایات په نوم د هغه نوي کتاب په اړه بشپړ معلومات درکو چې مخکتنه یې پرون وشوه.
مونږ د دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په څپو کشر وژني.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د سوریې د اساسي قانون په کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړې د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې لومړۍ موضوع ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. ښاغلي عمران خان دا غوښتنه پرون د سپتمبر په 23مه په نیویارک کې مطرح کړه. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې دې ډلې په کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه د پاکستان صدر اعظم ته ژمنه ورنه کړه، خو ویل چې وبه ګوري. ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې له یو بل سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا خندونکې خبره ده چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې جنګیږي. عمران خان وویل د افغانستان ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم تر دې لیدنې د مخه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربتوب په غونډه کې وویل چې طالبانو اوس زده کړه کړې ده. دوی وایي احساس کوم چې دا هغه طالبان نه دي چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لرې سول. مسایل بدل سوي دي، واقعیتونه بدل سوي دي، هغوی زده کړه کړې. طالبانو درک کړي چې ټول افغانستان نسي کنټرولولی. د افغانستان حکومت پوهیږي چې د سولې د معاملې یو ډول رامنځته کېدو ته اړتیا ده، باید یوه سیاسي حل لاره وي.
There has to be a political settlement.
د افغانستان حکومت بیا وایي چې د طالبانو عمل نه دی بدل سوی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو په کړنو کې د بدلون لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
طالبانو خو داسې کوم خاص تغییر نه دی کړی. دوی پخوا هم د افغانستان په وړاندې په جګړې بوخت ول او نن هم ډېر په شدت باندې جنګ کوي. زموږ هیله دا ده چې پاکستان دی هم د یو همکار هیواد په توګه باندې په منطقې کې د منطقې د امنیت لپاره او ثبات لپاره همکاري وکړي. د طالبانو دوی مشري په پاکستان کې د دوی منابع هلته دي، نظم شتون لري او پاکستان کولی شي چې د دوی په بدلون کې ډېر مهم نقش ولوبوي.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر پر اتمه د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي پلاوی د سولې خبرې لغوه کړې. نوموړي د سپتمبر پر 9 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په وینا کې د خبرې منتفی اعلان کړې. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وروسته لغوه کړې چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکښې ووژل شول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه ډېر سویدی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې که د طالبانو ډله سوله وغواړي، افغان حکومت د یوې شیبې لپاره هم جنګ نه غواړي.
څلور ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
اروپای ټولنې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیونه یورو د مرستې تړون پرون په کابل کې لاسلیک کړ. تمه ده چې دا مرستې به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړولو او د انتخاباتو د چمتو کولو پر بهیر ولګول شي. له کابله واصل وصال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، اروپایي اتحادیې له دغه بهیر سره د 2 میلیونو یورو د مرستې تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د دغه اتحادیې سفیر پیری مایدون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې له استازي سره د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د دیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ ته ژمنه ده او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا UNDP استازي عبدالله الدردادی ویل چې دغه مرستې به د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په بهیر ولګول شي. د وی د UNDP په استازیتوب په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له پلاوي څخه مننه کوم چې دوی په دغه هیواد کې د انتخاباتي بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او دا د دغه بهیر سره د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو یورو مرسته وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او ولسمشریزو ټاکنو پر چمتووالي به ولګول شي. خغل الدردادی وایي دغه پیسې د UNSP یا د انتخاباتو د ملاتړ پروژې لري چې د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه د ملاتړ او همکارۍ لپاره جوړ شوی لګول کیږي. په دغه ناسته کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون امنیت د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر وړاندې د لوی ننګونې په توګه یاد کړ، خو ویل چې دغه انتخابات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ټول ټال 1.9 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 9 میلیونه یې د دولت له بودیجې او پاتې نورې د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا برابرېږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کومه بودیجوي ستونزه نه لري.
د کمیسیون د بودیجې د اړخه له کوم مشکل سره مخامخ نه دی. مونږ کافي بودیجه د دې لپاره لرو تر څو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو تر څو زمونږ او تاسو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او هغه ترسره شي چې د خلکو پراخ ګډون پکې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا هم د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 29 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایید کړی چې هیواد د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشر د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 29 میلیونه ډالره مرسته کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په ټاکنیزو مبارزو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي کته هم کمپاینونه تر بدونو لاندې نیول شوي، خو اشرف غنی په پوره زور یو پاپولیستي کمپاین مختوري. په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی په یو لوی کمپاینی غونډه باندې څو وخت مخکې بمی بریت لزګونه کسان مړاو ټپیان کړل. په ګڼو ولایتونو او ښارونو کې د ولسمشر له شاوخوا 300 کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تر ټولو زیات ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. واشنگتن پوست لیکلی کله چې محمد اشرف غنی په 2014 کال کې ولسمشرۍ ته کاندید وو، د یو جدي اصلاح غوښتونکي په صفت د یوې منځوي او دودیزې ټولنې د مدرنیزه کولو په هدف کمپاین وکړ. اوس چې د بیا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، د ورځپاڼې په لیکنه د یو خوشبرخورد او قومي سپینګیری په څیر هر یو په غې کې نیسي او د افغان تاریخ ویاړونه یادوي. واشنگتن پوست په کندهار کې د اشرف غنی کمپاینی وینا ته اشاره کړې چې د 13مې پیړۍ بنسټګر ستاینه کړې او همي خلکو ته ژمنه کړې چې د ټولو افغانانو لپاره به سول راولي. اشرف غنی بیا پروان ته په وینا کې د انګریز او شوروي په وړاندې د دې سیمې د خلکو د سرخندنو یادونه کړې او وعده یې کړې چې د بریا په صورت کې ټولو کورونو ته برېښنا رسوي او دوامداره او اسلامي سوله به ټینګوي. واشنگتن پوست په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی یو اصلي سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته هم اشاره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په اکثرو کمپاینونو کې په غنی باندې لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې ټاکنې به د خپل ګټي. ابزرور خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر د 8مې لپاره له طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه، دغه خبر زیات شور رامنځته کړ. په دوام کې راغلي د هغې ډلې مشرانو ته د سرو غالۍ او غوړول چې رسمن د امریکا لخوا تروریست بلل کیږي، د امریکا د ګڼو متحدینو لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. ابزرور خبرونه لیکي ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه ویلي وو په کابل ښار کې دی او امریکایي سرتیری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو فکر بدل کړ. خو د مقالې د لیکوال په باور دلیل یې چهار څه وو د خبرو د ناکامۍ په خاطر زیات تاوان افغانانو ته رسیږي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته هم اشاره شوې او لیکل شوې چې له 2001 کال راهیسې لزګونه زره افغان ملکیان وژل شوي او لا هم جګړه روانه ده او ستر بلې مرګ ژوبله زیاتیږي. ابزرور خبرونه لیکلي دا په ځای کار نه و چې امریکا له افغانستان سره خپل 1.8 میلیون ډالر مرسته بند او تعلیق کړه، ځکه د لیکوال په باور دا کار د تیرو کلونو لاسته راوړنه متاثره کولای شي او ښایي هم دیموکراسي ناکامه کړي. ابزرور په دې مسلې خپل مطلب پای ته رسولی چې امریکا په افغانستان کې په خپل حضور سره مسؤوله ده او امریکایي ډیپلوماټان باید پوه شي چې له خپل کار نشي تښتیدلی او باید سرته ورسوي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، زرګونه جنایات د یو نوی کتاب نوم دی چې مخکتنه پرون په کابل کې وشوه. دا کتاب د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر د ویان محمد کبیر حقمل په هڅو چاپ شوی او د هغو افغان روناندو کادرونو او قومي مشرانو په اړه چې طالبانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په نښه کړي او وژلې دي معلومات پکې راټول شوی دي. لخاغلی حقمل سره مې د دې کتاب د محتوا او د چاپ د هدف په اړه خبرې کړي او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په مجموع کې د هیواد څومره ملي شخصیتونه ترور شوي دي.
دا کتاب زموږ د دفتر یو تحقیق یا څېړنه ده چې مختلفو کسانو پکې ونډه اخیستې. موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی ده، د دوی د وژنې ډول، د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله. دا د تحقیق یوه لړۍ ده چې د ملي امنیت شورا لخوا به د ټولو هیوادوالو په مرسته دوام پیدا کوي. موخه دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو، د دوی نوم ژوندی وساتل سي، او تر ټولو مهمه دا چې دنیا ته موږ وښیو چې موږ دغه عمر کادرونه او ظرفیتونه په دې جګړه کې له لاسه ورکړي. له دې جګړې نه باید ساده تیر نه سو. عاملین باید د بشري جنایاتو په اساس باندې محاسبه شي. او اخیری خبره پکې دا راغلې ده چې
موږ دې پښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان څومره ځیرکۍ سره زموږ په مانوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په سپو کشر وژني، او د دې مخه نیسي چې افغانستان کې دی یو څوک چې لږ تر لږه په خبره پوهېږي، یو څوک چې لږ تر لږه کار کوي شي، او خلک قربان راټولېدلی شي، هغوی له منځه بوځي.
بله حکمل صاحب، هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي، ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي او که د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم؟
غټ اکثریت هدفي وژنې دي، لږ وروسته چاودنې دي. هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې، داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي، د سودا پسې بازار ته راغلي دي، دوی په نښه کړي دي. داسې کسان دي چې په پانتون کې درس ورکوي، هغوی په نښه شوي دي. داسې کسان دي چې تحصیل یې کول، زده کړې یې کول، مدني فعالیتونه یې کول، خبریالانو تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي. زموږ مختلف پاړکي دي د هېواد د دوی لخوا په نښه شوي دي. متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته. خلک په دې فکر کې چې فلانی ځای کې پل وران شو، فلانی ځای کې سړک ویجاړ شو، او یا هم ودانۍ ورانه شوه، اما دې ته د هیڅ اور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي، دوی تشه څومره غټه ده په دې ټولنه کې. دوی له معنوي لحاظه د دې تر څنګ چې کورنۍ پیغمجنه شوي، د ماشومان یتیمان شوي، ښځې کونډې شوي دي، له معنوي لحاظه څومره غټه ضربه دې ټولنې ته ورکړې ده. په دوی مصرف شوی یو، دوی د هېواد د وادي لپاره فکرونه درلودل، په دوی باندې خلک راټولېدلی شوی. دغه برخه باید غوښنه شي او دا را یاد شي چې په دې جګړې کې یوازې مادي برخه موږ نه ده زیانمنه شوې، بلکې معنوي برخه مو ده زیانمنه شوې ده، چې کېدلی شي زموږ د یو قدر د سر قیمت له ډېرو سترو پروژو نه هم اوچت وي.
او حکمل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي، چې دا د کومو کلونو ترمنځ دا د افغانستان سرمایه چې تاسو وایې په رښتیا هم د افغانستان یوه سرمایه وه، دوی په نښه شوي دي او په کومو ولایتونو کې؟
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له 2003 کال نه تر 2019 کال پورې کسان پکې راټول شوي. یا ویب سایټ مور ته جوړ کړی د قربانیان ټکی کام، قربانیان ټکی ای ایف. دلته مې یو فورمه ډیزاین کړی ده چې دا به هر سړی ټکولی شي. زه مطمئن یم چې د دې په راټولېدو سره به یو شوک ورکوونکي ارقام تاسو ته ښکاره شي چې حیران به شئ چې افغانستان د دې غمجنې د دې په وینو لړلې او د دې وحشي جګړې په ترڅ کې څومره غټې شتمنۍ له موږ نه اخیستې دي، او څومره سخته ده چې د دې شتمنیو جای د موږ بېرته راډکو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان محمد کبیر حکمل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د زرګونه جنایات په نوم کتاب په اړه خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د سوریه د اساسي قانون د کمیټې جوړیدل اعلان کړل. ښاغلی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل چې په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي د سوریې د اساسي قانون کمیټه تر دوو کلونو خبرو وروسته نهایي سوه. ګوتیرش زیاته کړه چې دا یوه معتبره، متوازنه او ټول شموله کمیټه ده. د نوموړي په خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی ګیر پیدرسن به په راتلونکو اونیو کې د سوریې د اساسي قانون د کمیټې غونډه ترسره کړي. ګوتیرش وویل باور لري چې د دې کمیټې جوړېدل به د سوریې د څه باندې اته کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې پیل وي. دی وایي د سوریې حکومت او مخالفینو یې د یوه توافق لیک پر اساس خپل منځي اختلافات پرېښي دي او د دې کمیټې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا کمیټه 150 غړي لري او په هغه کې د دواړو لورو استازي او د نړیوالې ټولنې غړي شامل دي. د سوریه کورنۍ جګړه د 2011 کال له مارچ میاشتې پیل شوې چې تر 400,000 ډیر کسان پکې وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه سول. ټاکل شوی د سوریه ولسمشر انتخابات په 2021 کال کې وسی. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لري چې پر اساسي قانون خبرې داسې فضا او میکانیزم رامنځته کړي چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو سره مرسته وکړي. د سوریه چارواکي وایي بشار اسد به بیا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د نوموړي حکومت د روسیې ملاتړ لري. بلخوا د سوریه د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې تر هغو چې اسد واکمن وي، د دې هیواد د ستونزې هواري لپاره به هیڅ ډول سیاسي حل لاره نه وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلاه ولسوالۍ کې د یکشنبه ورځې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي او وایي چې په دې برید کې له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمېر نیول شوي دي. له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د ټپي کېدو او د یو زیات شمېر ملکي وګړو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکړی و. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري ټپیان کړل. چارواکي وایي چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړیدو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین برخه ولري. ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي تیلوړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. او د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د ګلخانایي مضرو ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي.
دا ژوند رنګونه.
قدرمنو دوستانو، د ژوند رنګونو په دې خپرونه کې مو د بې پروايي یا سهلنګارۍ په اړه له پوهنیار استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسې راپولم. بل کې برا شو، سهلنګاري څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلي